او نتا خراغ لئی په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه امید زهیر مالک. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست اټکل خی چې نن یکشنبه به هم د افغانستان په اتو ویشتو ولایتونو کې اورښتونه او سیلابونه وي. دې وزارت پرون په خپله یک شبکه لیکلي په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، سمنګان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پلوان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، بغلان، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، دایکندي، بامیان، سرپل، زابل، روزګان، کندهار، هلمند او غور ولایتونو کې د اورښتونو تالندې، برېښنا او سیلابونو احتمال شته. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 1500 تر 1500 میلی مترو اټکل شوې ده. په دوام ویل شوی چې په ځینو ولایتونو کې د سختو بادونو د لګیدو احتمال هم شته. پرون هم د افغانستان د ختیځ په ګډون ډیرو ولایتونو کې لورښتونو وروسته سیلابونه راوتي چې لایې د طالبانو رژیم د مرګ ژوبلیا او زیانونو په اړه کره معلومات نه دي خپاره کړي. د مقاومت جبهه ادا کوي چې په کابل او هرات کې څلور طالبانو وژلې دي. د جبهې په یو خبر پاڼه کې لیکلي دي چې تیر ماښام د کابل چاردهې سیمې پر سړک پر دوو موټر سایکل سپرو طالبانو حمله کړې او دواړه یې وژلې دي. د مقاومت جبهې په یو بل جلا خبر پاڼه کې دا هم لیکلي چې په یو بل حمله کې پرون سهار په هرات کې د کډوالو چارو ریاست مخې ته د طالبانو د سرحدي لواء دوه پوځیان وژلې دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دا ادعاګانې د خپلواکو سرچینو لخوا هم تایید شوې نه دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان نن یکشنبه او سبا دوشنبه په سعودي عربستان کې په غزه کې د اوربند د ټینګښت هڅو په لړ کې خبري کوي. د ترکیې ډیپلوماټیکو سرچینو دا خبر پرون ورکړی او زیاته کړې ده چې فیدان به په ریاض کې د اسلامي همکاریو سازمان او د عرب لیگ له غړو سره هم وګوري. یوې سرچینې پرون د نومونو خود په شر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي، حکان فیدان به په سعودي عربستان کې د لویدیځو هیوادونو له ګڼو بهرنیو چارو وزیرانو سره هم وګوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ میاشتې پر 25مه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه پکې شوې، خو دا اوربند لا د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل خپل وګړو یو غوښتنه کړې چې لاجلو اړتیاو پرته د لنډ وخت لپاره روسیې ته سفر کولو ډډه وکړي. په مارچ میاشت کې د مسکو په یو څنډه کې د کنسرټولو پر یو سالون تر یوې وژونکې حملې وروسته روسیې ګڼ کسان چې ویل کېږي د تاجکستان وګړي دي ونیول. تاجکستان هم تیره میاشت نه کسان چې شک کېږي له هغې حملې سره ارتباط درلود نیولي دي. او د کمبوډیا صدر اعظم هان مانات وایي د دې هیواد شل سرتیری په یو پوځي اډه کې د مهماتو د چاودنې په نتیجه کې وژل شوی دی. په دې پیښه کې پرون ماسپښین د کمبوډیا په لویدیځ کې شوی ګڼ نور سرتیری ټپیان شوي هم دي. مانات په فیسبوک کې لیکلي چې په کمبانګس په یو ولایت کې د چاودنې د خبر سخت ټکان ورکړی دی. تر اوسه د چاودنې علت معلوم نه دی او د کمبوډیا صدر اعظم هم په خپل فیسبوک کې وضاحت نه دی ورکړی. ازادي رادیو ته غوږی یاست. وړاندې به خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرېږي. افغانستان سره د بشری مرستو په بیا پایل د کاناډا غور. داسې مهال چې افغانستان کې میلیونونه وګړي خواړه نه لري، کاناډا په پام کې لري چې روان میلادي کال افغانستان سره خپلې ځنډول شوې پراختیايي او بشری مرستې بیا پایل کړي. او په غزه کې د اوربند په اړه هلې ځلې. په سعودي عربستان کې د غرب او عرب هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په غزه کې د اوربند پر ټینګښت بحثونه کوي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د دې خبرونه په دویمه نیمایي کې د لوبل میدانه ورزشي خبرونه هم امه هیروي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بېوزلۍ د پراخېدو په باب اندېښنې زیاتې شوې دي، کاناډا ویلي پر دې غور کوي چې له افغانستان سره خپلې ځنډول شوې پراختیايي مرستې بیا پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتو، آسټرالیا او برېټانیا په ګډون ځینې هیوادونو په 2022 میلادي کال کې د ترهګرۍ په قوانینو کې ځینې بدلونونه راوستل چې افغانستان سره بشري مرستو ته د لیږد زمینه برابره شي. د 2023 میلادي کال په جون میاشت کې د کاناډا په پارلمان کې د ګڼو ګوندونو یوې کمیټې هم له حکومت د ورته اقدام غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د کسبونو د زده کولو په بدل کې د خوړو د مرستې پروګرام پراخ کړی دی.
کاناډا په پام کې لري چې روان میلادي کال له افغانستان سره خپلې هغه پراختیايي مرستې بیرته پیل کړي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ځنډول سوي وي. کله چې د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، شاوخوا شپږ میاشتې وروسته یې د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې اروپایي ټولنې د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا په خپلو هغو قوانینو کې چې د تروریزم په باب وو ځینې بدلونونه راوړل. وستل چې لمخي افغانستان ته د مرستو رسولو زمينه برابرېږي. د کاناډا ګلوبل نیوز خبری شبکې پرون شنبه راپور ورکړی چې د 2023 میلادي کال په جون میاشت کې د کاناډا په پارلمان کې له څو ګوندونو جوړې یوې کمیټې له اوتاوا غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د بشري مرستو د بیا پیل لپاره ورته اقدام وکړي. د کاناډا دولت په هماغه جون میاشت کې اعلان وکړ چې افغانستان ته د بشري مرستو د اسانتیاو او دغه شان د کډوالۍ د فعالیتونو او نورو دولتي کارونو د لایحې طرحه چې د دغه هیواد د پارلمان لخوا تصویب شوې وه د شاهي مقام لخوا لاسلیک او نافذ سوه. د کاناډا د جزا قانون او د ترهګرۍ د تمویل ضد مقررات د افغانستان په څیر هیوادونو او د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې سیمو کې د بشري مرستو په چمتو کولو کې د پام وړ محدودیتونه وضع کوي. اوس د ځینو تعدیلاتو او د C-140 لایحې پر بنسټ مرستندویو ادارو ته زمینه برابرېږي چې افغانستان او نورو هغو سیمو ته چې د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې دي بشري مرستې ورسول سي. بشری سازمانونو ویلی دا په افغانستان کې د هغو کسانو لپاره یو اوږد ځنډ دی چې مرستو ته اړ دي او په کار د کاناډا هم د نورو هیوادونو په څیر د مرستو رسولو ځنډول سوی پروګرام بیا په چټکۍ سره پیل کړي. دا چې کاناډا به له افغانستان سره خپلې پراختیایي مرستې دقیقا کله پیلوي څه نه دي ویل سوي، خو د کاناډا د عامه خوندیتوب ادارې تیره اونۍ ویلي وو د جواز د عملي کولو لپاره هڅې روانې دي. ملګرو ملتونو په وار وار په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو په باب خبرداری ورکړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP بیا په افغانستان کې د خوړو د مرستو په بدل کې د روزنیزو پروګرامونو د پراختیا خبر ورکړی دی. په افغانستان کې د دې ادارې ویان فیلیپ کروف له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د مهارتونو د زده کولو په بدل کې ګډونوالو نارینه او ښځینه ته د خوړو او نقدو پیسو مرستې برابروي.
As part of WFP's programming called Food for Training, for several
the WFP the program da ye barkh patoga che da rozani la para khwalun megi la to kalano narina aw khaz patol hewat ke da bazar mundani war maharatuno ke rozu che da maharatuna la dui sara khpal korana yuta da waid pa paida kawlo ke marasta kawi da rozani programuna to miash se dawam ke bi che gadunwali da khpal korana yo da khuraki artya aw da prakawlo la para naghd paise ham tar lasa kawi narina da memari khayatai da motorcycle د ګرځند ټلیفون جوړولو په مهارتونو کې روزل کیږي. خځې د ګلدوزۍ، ګنډلو، د غالۍ د تولید یا د خوړو د پروسس په برخه کې روزل کیږي.
د خوړو نړیوال پروګرام وای دوی یوازې تیر کال ل 55,000 نارینه او ښځو سره د دغو مهارتونو د زده کولو په بدل کې مرسته کړې ده. په افغانستان کې خلک شکایت لري چې کاري فرصتونه ورته برابر نه دي، ځکه نو ګڼی کورنۍ خپل ځوانان مجبوروي چې د کارونو لپاره نورو هیوادونو ته ولاړ سي. څه کم درې کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ګڼو بشري ادارو خپل فعالیتونه محدود کړل یا هم وځنډول. هغه ادارې چې په افغانستان کې فعال دي شکایت لري چې د بودیجې د کموالي له کبله د ټولو اړو کسانو لاسنیوی نسي کولای.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
داسې مهال چې د طالبانو حکومت د بشري حقونو په پراخ نقص تورن دی، خو د دې ډلې د کډوالو او پیر تر رسنیدونکو چارو وزارت سرپرست وایي د پخواني شوروي اتحاد پر وړاندې د افغانستان په جهاد کې تر ټولو زیاته قرباني افغان ښځو ورکړي. خلیل رحمان حقانی د غوی داتمې په مناسبت په یو غونډه کې پرون ویلي د افغانستان جهاد یوازې نارینه او علماو یا نورو عامو وګړو نه دی کړی، بلکې تر ټولو زیاته ونډه پکې د افغان ښځو وه. خلیل رحمان حقانی داسې مالدات څرګندونه کوي چې دوی د اوسني رژیم لخوا د افغان ښځو په زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي فعالیتونو تر څنګ په ډیرو نورو برخو هم، حتی د سپورټ او ورزش په برخو کې هم پراخ بندیزونه او محدودیتونه لګیدلي، چې لاولې د طالبانو اوسنی رژیم د نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د ملاتړو بنسټونو لخوا د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو په پراخه نقص تورن شوی او تر خوا یې ورته د دوی رژیم په دې هم تورن کړی چې ګڼې له افغان میرمنو او نجونو سره سیستماتیک تبعیض مخته وړي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو په نقص تورن دی، یو چارواکي د افغانستان په جهاد کې د ونډې ستاینه وکړه. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی د ثور د اتمې نیټې په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا د 23مې کلیزې په مناسبت غونډه کې وویل دای شاهد دی چې د شوروي پر وړاندې په جګړو کې تر ټولو زیاته قرباني افغان ښځو ورکړه.
افغانان مجاهدین علماء کرام او یا عامیان جهاد کرے، بلکہ زدا در توائند شہیدی فساد چ دټول نړمبای ایم خوای نمند دلته په افغانستان کې مظاهره کړی دو او د خپل ځنه ټوټه ټوټه کړی دی شهیدی د شهیدان لپاره د خپل افغانستان د ازادۍ لپاره ځان ټوټه ټوټه کړی شهیدی ورکړه او د امر ته یادی چې ټول نه خدمت مشمن ته د دوه جهادونو کې زیات شهیدان ورکړي قربانی ورکړي.
خلیل رحمان حقانی وایي په خوانی شوروي اتحاد په خپل عملیاتو کې د ساور په ومه د بیلابیلو جنگی الوتکو په حملو کې تر ټولو مخکې او زیاتې ښځې او ماشومان ووژل. دغه طالب چارواکي په داسې حال کې د هیواد په تاریخ کې د افغان ښځو د ونډې ستاینه وکړه چې د دوی د حکومت مشر په خپلو بیلابیلو فرمانونو کې افغان نجونې او ښځې د تعلیم، کار او ځینو نورو اساسي حقونو څخه محرومي کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې دا
وایي ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دار
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په پاکستان کې د پی او آر یا پروف آف رجسٹریشن یا ډیر ساده کړم هغوی چې د اوسېدو یا د ثبتېدو سند لري. دغه کارډ لرونکي افغان کډوال وایي د یاد هیواد حکومت لخوا د دوی د کارټونو تمدید شوې نیټه کمه ده. دوی ازادي راډیو ته وویل څو لسیزو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي او په دې هیواد کې د ملکیتونو او کاروزګارونو درلودونکي دي چې په دوو میاشتو کې نشي راټولولی. د پاکستان حکومت د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د پی او آر کارټونو درلودونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د جون تر 1 غځوي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ خبر ورکړی چې په دې وروستیو کې د نورو کډوالو او پناهغوښتونکو په پرتله د اے سی سی کارت لرونکو بی اسناد کډوالو په توقیف کې زیاتوالی راغلی. اے سی سی کارت لرونکي د افغانستان د سند لرونکي کارتونو درلودونکي ورته ویل کېږي چې د دې وړاندې هم کله چې طالب د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ پیل شوه، په ډېر شمېر دغه کارت لرونکي افغانان هم پکې افغانستان ته ستانه کړل.
د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د هغو افغان کډوالو د اوسېدو موده د دوو نورو میاشتو لپاره غځولې چې د پی او آر کارتونه لري. خو یو شمېر دغه کډوال وایي چې دا موده ډېره کمه ده. یو له دوی څخه ملک اسلم خان ازادي راډیو ته وویل د هغو افغانانو لپاره چې له لسیزو راهیسې په دغه هیواد کې ژوند کوي په دې لنډه موده کې د جایدادونو، شتمنیو او سوداګریزو معاملو تصفیه کول ستونزمن دي.
بالکل کم دے دے کسی ممکن سالوی کالا یہ سڑے پہ جو کہ کور جوڑ کے پہ اور از پہ دو میاس تو کی ہندو تے تڑی من کاروبار بھائی دخل اترم لینا دینا دا بزنس ہم دے زما کا پراپ ٹی بھائی گاڑ ہے بھائی موٹر بھائی دکان بھائی سودا بھائی بدغ لحاظ مان دا ٹیم کو انتہائی دو میاس دی چھ دو میں
اسلام آباد کی دی پی وار کارت لرون کے یو بل افغان کٹوال رحمت اللہ وئی
پاکستان حکومت والا سدا تیمون ور کی خلق تا بس تنگول شروع کڑی ہولا دے رقم کی اصل کی خبر دس چل دس من کے بس کال دو کال ٹیم را کول سی ټیم را کول سي داغه بعد وای سي بای داغه دوکاله تاسو ټیم ده داغه بعد و تاسو ټول زئی مو ما خپل سرمایه را غونډه کو.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو استاذ ای ظاهر پښتون هم د ستونزې منی او وای چې په دې اړه باید درې اړخیزه پریکړه وشي.
افغان کډوالو دلته سرمایه پاتې دي، د دوی روزګارونه دي او دلته په پاکستان کې د دوی ځکه جایدادونه دي. نو دوی هم باید د ملګرو ملتونو د قانون پرونه کې د پاکستان داین او زمرد افغانستان د حکومت حکومت یو درې جانبه یو داسې پریکړه وسي چې د دغو افغانانو سرمایه پکښې خوندي سي او د دوی دلته کم روزګار چې وي یا د دوی کم کاروبار دی هغه په صحیح توګه تر خپل وطن ته نقل سي.
دا په داسې حال کې ده چې د مشال رادیو د پاکستان څنګه د راپور له مخې د پاکستان حکومت فدرالي کابینې د خپل جمعې ورځې ناسته کې اعلان وکړ چې د هغو افغان کډوالو د کارتونو موده چې په پاکستان کې د پیوار په اسنادو ژوند کوي د دوو نورو میاشتو لپاره وغځول شوه. د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان کابینې ویلي چې د افغان کډوالو د پیوار کارت موده به د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د جون تر دېرشمې پورې وغځول شي. په ورته وخت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یا یونیسیار د جمعې په ورځ په خپل نوي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د ای سی سی کارت لرونکو او بې اسناد افغان کډوالو نیول د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د نیولو په پرتله د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د اپریل تر شلمه پورې 25% زیات شوي. دا په داسې حال کې ده چې له 2023 کال راهیسې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو جبري ایستل زیات شوي دي. د هغو شمېرو له مخې چې اروپایي ټولنې د پنجشنبې په ورځ د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم سره د 12 میلیونه یورو د مرستې په تړاو په خپله اعلامیه کې خپرې کړې. د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 زیږدیز کال تر اپریل میاشتې پورې له 1.5 میلیون څخه ډېر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. اروپایي ټولنې زیاته کړې له دغو دوو هیوادونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو کړکېچ د افغانستان اقتصادي او بشري ناورین نور هم زیات کړی او مرستو ته یې د خلکو اړتیا زیاته کړې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
The United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تمه کېږي چې په سعودي عربستان کې لوړ رتبه غربي او عرب چارواکي د غزې پر جګړې بحث وکړي. په دې اړه کتنه کې به د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې د دوشنبې په ورځ خبرې اترې وشي. دا په داسې حال کې ده چې د غزې په رف ښار کې د اسرایل د پوځي عملیاتو په باب اندېښنې دوام لري. په غزه کې د اوربند پر ټینګښت او د رغمل شویو د خوشي کېدو په باب قسم مذاکرې له وړاندو پیل شوې خو له خنډ سره مخامخې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د سعودي عربستان، مصر، قطر، متحده عرب اماراتو، اردن او ځینو نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران له خپلو امریکایي، جرمني، بریتانیایي، فرانسوي او ایټالیایي سیالانو سره سبا دوشنبه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د غزې پر وضعیت خبرو تکشینی. د جرمني خبری آژانس په دې باب د یوې ډیپلوماتیکي سرچینې په حواله پرون شنبه راپور ورکړی دی. د راپور له مخې د بهرنیو چارو دغه وزیران په ریاض کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې د غزې پر جګړې خبرې کوي. د سرچینو په وینا په دغو خبرو کې به د فلسطیني ادارې چارواکي حضور ونه لري. د مصر د بهرنیو چارو وزیر سمی شکری پرون ریاض ته روان سو. د ترکیې ډیپلوماتیکو سرچینو هم ویلي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان به هم د ریاض په خبرو کې برخه ولري. سعودي عربستان نن یکشنبه او سبا دوشنبه د نړیوال اقتصادي غونډې کوربه دی. د غزې د جګړې په باب دا خبرې داسې وخت کېږي چې د غزې په رف ښار کې د اسرایل د پلان سویو عملیاتو، د اوربند پر موافقه د صلح کېدو د څرنګوالي او د یرغمل سویو د خلاصون پر موضوع اندېښنې پر ځای پاتې دي. دا حماس ډلې چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي، یو لوړ رتبه چارواکي پرون شنبه ویلي چې دغه ډله د دغه سي یوې معاملې په باب د اسرائیل جواب ارزوي. د حماس ډلې د سیاسي څانګې مرستیال خلیل الهویا ویلي چې د اسرائیل هغه وړاندیز یې ترلاسه کړی چې دوی اونۍ مخکې مصر او قطر ته سپارلی و. مصر او قطر هغه دوه هیوادونه دي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د مذاکرو منځګړیتوب کوي. په غزې تړانګه کې د حماس له بنده د پاتې یرغمل سویو کسانو د خلاصون او د فلسطینیانو په دې ویجاړ سوي قلمرو کې د اوربند د ټینګښت په باب مذاکرې له 2 میاشتو راهیسې له خنډ سره مخامخې سوي دي. که څه هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ میاشتې پر 15مه د یوه پریکړه لیک په تصویب سره په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه کړې خو د اوربند پر ټینګښت لا هم موافقه نه ده سوې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
اوس هم په افغانستان کې د اورښتونو او سیلابونو په اړه په داسې حال کې چې په 28 ولایتونو کې نن هم د بارانونو او سیلابونو د راوتو د احتمال وړاندوی د احتمال ویل شوی. په همدې حال کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو د پروني اورښتونو او بارانونو په اړه باندې ویل کېږي چې خلکو ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د افغانستان له ختیځ او بیا د افغانستان په شمال ختیځ او ځینې نورو ولایتونو کې هم ورته راپورونه شته، خو د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د پروني اورښتونو او سیلابونو راوتو له امله خلکو ته د مالي او ځاني زیان په اړه وروسته یو قرار قام نه دي خبرې کړي. خو په همدې حال کې د نورستان اوسیدونکي وایي تیر په لپسې بارانونو او سیلابونو ډېر ځپلي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دوی زیاتوي وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې له کښتونو ډکې ځمکې، باغونه، سربندونه، ویالې او سړکونه ویجاړ شوي دي، هغه چې شاید د افغانستان په نورو سیمو کې هم د خلکو ورته برخلیک وي.
د هیواد د نورو برخو په څیر نورستان کې هم تیرو او روانو اورښتونو او سیلابونو ځایي اوسیدونکو ته مالی زیانونه اړولي دي. د لویدیځ نورستان د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالقادر کریمزی د خلکو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه دلته بارانه راوځي، بعض سیمو کې دغه غټ غټ تیږې خوږي. مظلوم ولس نورستان ولایت کې پروت دی، ډېره ستونزو سره مخامخ دي، او حتی یو ټابلیټ پیسې هم مریض لپاره نه لري.
د وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي خیرالله راته وویل: له یوې خوا بارانونو او سیلابونو د خلکو کورونه او کرهڼیزې ځمکې ویجاړې کړي، او له بل پلوی سیمې ته تللې لارې هم له غرونو د تیږو او رسوبي موادو ښویېدو په وجه بندې دي. نو یا د ستونزو خلک د خوراکي او نورو اړینو موادو کمی سره مخ کړي دي.
وایګل دره کې ځای په ځای دره د مسلسل بارانونو هر ځای خراب کړي، ځای په ځای ګټې مونږ چپ شوې دي، لارې بند دي، لسونه ډېر ستونزو مشکلاتو کړاوون سره مخ دي. دا چې مرکزی چارواکي توجه نه کوي نو به لسونه مشکل سره مخ دي.
ځایي اوسیدونکي ګیله کوي چې تر اوسه زیانمنو شو کورنۍ سره چا مرسته نه ده کړې، او د هرې ورځې په تیریدو یې ستونزې مخ په زیاتېدو دي. دوی له مرکزي حکومت او مرستندویه ټولنو د اړینو مرستو او د بندو لارو پرانیستلو غوښتنه کوي. په یاد ولایت کې چارواکي بې وایي د لارو پرانیستلو هڅې روانې دي، او همداراز بېلابېلو مرستندوی بنسټونو او مرکزي حکومت سره د ولسونو شته ستونزې شریکې کړي، او هغوی ورسره د همکارۍ ژمنې کړي دي. د نورستان اوسیدونکي په داسې حال کې په تیرو بارانونو کې ورته د اوښتو زیانونو او د مرستو نه رسېدو څخه شکایت کوي چې له پرون څخه را په دې خوا یو ځل بیا د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې شدید بارانونه پیل شوي، او د سیلابونو راوتلو اټکل هم شوی دی. د سرپرست حکومت چارواکو هم ویلي چې د اختر څخه وروسته پیل شوو بارانونو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولي، په سلګونه څاروي وژلي، په زرګونه جریبه کرهڼیز ځمکه، کورونه او د سرکونو په ګډون ډېر ټولګټې ځایونه یې ویجاړ کړي دي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
او د اوزګان ولایت مرکز سینین کوټ ته او شمیر سیمو اوسیدونکي وایي په کونو کې د څښاک اوبه نه لري. د دوی له قوله په دې ولایت کې د ځمکې لاندې اوبه د کمی شوي، او له همدې امله زیاتې څاګانې هم وچې شوي دي چې له امله یې خلکو ته پاکې اوبه نه رسیږي. تفصیل دې راپور کې.
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د څښاک اوبو ته لاسرسی کم شوی، او دی له ستونزو سره مخامخ کړي دي. حمید الله چې کوری په خیرو کاریز کې دی او د ترینکوټ ښار ته د اوبو په ترلاسه کولو پسې راغلی، وایي په سیمه کې د ځمکې لاندې اوبه دومره کښته تللي چې آن تر 130 متر پورې خلکو برمې وهلي، خو بیا هم اوبه نه دي کړي.
د پاکو اوبه خو ځکه چې په خیرو کاریز کې ګرسری نسته، مشکا اوبه په کاری دوغه نه لري. زوکه د توایم چې سلور 15 مشته ها خواته مش پاکي اوبه د نلکی سه هم راوړو، اغه په ټانکی کې ټانکی هغه داسې کړی چې په یو کال پاکستاني یا تا شنه بسری نیولې د دې څخه داګر کلی اوبه وړي. یا ټول خیرو کاری زغه ځکه چې اوبه کښته سوي دي، پارکور کې چې کومي برمی دي هغه برمی وچ سوي دي، بس ګر دې مهم ځای سره وړي، هغه داسې ناپاکه ځای چې په کلونو پرولسوي نه صفه سوي نه.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د 2023 کال په وروستۍ میاشت کې په اروزګان کې د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د دې ولایت نیمایي وګړي پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او خپلې د اړتیا وړ اوبه په ډېرې سختۍ سره پیدا کوي. د اروزګان خلک چې د اوبو کمښت زیات اندېښمن کړي وایي په دې ولایت کې د اوبو ټولې هغه زیرمې چې په تیرو کلونو کې به خلکو ورڅخه ګټه پورته کول سږ کال په مطلق ډول وچ شوي دي. کریم الله د ترینکوټ ښار یو بل اوسېدونکی دی.
بالکل لرې تا خو نما د تمال په دغه خیروب کاریز کښې ورته کور تقریبا یوه دوې برمې هغه کوم که په ماجد کې بیا تقریبا د موږ د خپلو کور سره ډېر لېر مزل پسې کوشنیان پسې لېږو بیا هغه اوبه راوړي نو تګه ډېر زیات وي ځکه چې برمې یوه ودوې او کلي ډېر باندې زیات وي نو تګ اتمي وزري ورسره کېږي ډېر لېر. نو که چېرې چټلې اوبه موجود وي نو خو دا معلومداره خبره د دې نه شو لامې که چېرې کور ته راوړل سي هغه وچښل سي یا په خوراک په نورو شیانو کې استفاده ځینې وسي نو علایم یې ډېر زیات وي. مثلا ماشومان د نسناس په ناروغي باندې نقطه کېږي د رګه د اسهال په ناروغي باندې نقطه کېږي نور علایم یې ډېر زیات چې هغه کوچنیان حتی
د مرکز ترینکوټ اوسېدونکی شاولي بیا وایي چې په تېرو کلونو کې دغلته د اوبو چینې موجودې وې خو زیاتوي چې اوس د اوبو اندازه دومره کښته سوي چې نږدې 50% ژورې څاګانې هم وچې سوي. په همدې حال کې په اروزګان کې د طالبانو سیمه ییز مسؤلین هم د اوبو د کمښت ستونزه مني خو زیاتوي چې دوی له بېلابېلو لارو هڅې پیل کړي تر څو د اوبو په برخه کې شته ستونزه حل کړي. د اروزګان د والي ویان نسان الله حماس ازادي راډیو ته وویل چې دوی د یو شمېر موسساتو په مرسته هڅې پیل کړي څو هغه سیمې چې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري هلته ژورې څاګانې ووهي او یا هم د نورو لارو څخه ورته د پاکو اوبو زمینه برابره کړي.
د وچکالۍ مشکل خو سږ کال شته سل کال نه بلکې څو کاله کېږي چې دغه وچکالۍ شته ده تنها افغانستان کښې بلکې ټول دنیا کې او بیا د اوبو دغه کوم زیرمه چې ده د هغه مخ په ښکته روانه ده خو اوس د اوبو د ذخیره کولو لپاره چکډمونه جوړ شوي د اوبو سطح مې انشاءالله په دغو چکډمو سره چې باران نه ووري هغه به اوبه ذخیره شي هغه د اوبو ذخیرې چې زیرمې چې د ځمکې لاندې دي هغه امید څه شي بېرته خپل سطح ته راجګ شي او پخوانۍ اندازه ته برابرې شي او بل د هغه په اړه باندې د پاکو اوبو ته لاسرسي په اړه باندې سدم ولایتي اداره هغه د موسساتو سره او خیریه بنسټو سره په تماس کې ده هغوی ته یې خبرې کړې هغوی ته یې لارښوونې کړې تر څو خلک چې هغه پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري هغوی لپاره د پاکو اوبو زمینه برابره کړي هغوی ته څاګانې ووهي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د تېرې جنوري میاشتې پر 10 نېټه په یوه راپور کې افغانستان په تېرو 10 کلونو کې له سختې وچکالۍ سره مخ هېواد ګڼلی دی. اوچا په خپل راپور کې وچکالۍ د تودوخې د لوړوالي او اقلیمي بدلون پایله ګڼلې ده او زیاته کړې ده چې د اقلیمي بدلون له امله د دې هېواد کرنه اوبه روغتیا اقتصاد معاشیت ایکوسیستم او ځنګلونه هم اغېزمن شوي دي.
تاسو له پیغامونو
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته او اورېدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. روح الله روحاني د پکتیکا ولایت څخه د یو شاګرد په حیث یوه غوښتنه له چارواکو څخه لرو چې د مکتبو کې له کتابو د نشتوالی احساس کوو او لاس او ګرېوان یې ورسره ښیم نو له مشرانو څخه موږ دا یوه تمنا لرو هیله لرو چې مکتبو ته یا سکولو ته د کتابو لړۍ او سلسله ورپوره کړي ښه ځکه چې ټول شاګردان درې څلور شاګردان په یو کتاب ګډ دي سره نو تاسو څخه زما هیله تمنا دا ده چې دا غږ راسره بدرګه کړي تر څو شاګردان بې برخې نسباته او شاګردان یو څه زده کړي.
سلامونه کوم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته خدای تعالی دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست او د صحت جامې به مې پر تن وې. زما خو یو نظر و زما نظر دا و له خصوصا د طالبانو له نوي نظام څخه چې اوس خو پسرلی هم راغی نو غواړم دینې مې هیله دا ده چې دا د نویو مکتبونو ته نور اجازه ورکړي او نور خلاص کړي نو دا
تاوه دیر زیاد مهربانی وی ده افغان و لسرا او افغان تو لنی سرا خیلکم بیا هم خیلکم منانا تاسو نه چیز منگا پیام خبرو یاد
تاسو هم کولی سی چه آزادی راژیو تا ده خپلی سیمی حال وایی د واتس اپ پر دې شمیره را ته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211420201.
کورمابات ازادي رادیو اوري زمو خبرونه زموږ پر ویب پاڼ هم وڅاري یعنی وای اوري ازادي رادیو ټکا کوم زموږ درس ته سلیر به ساته د ازادي رادیو خبرونه زموږ په پاړه ژوندې دي ټولنیزو پاڼو کې هم ازادي رادیو سره لشي او زموږ خبرونه او نشرات